سلام د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په د یو ساعت کې د ازادي په څپو کې بحث لرو. زه احمد تکل به په څو شیبو کې د دې بحث له ګډونوالو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلی دی چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي د سود سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي. د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجې د مطالعاتو پروژه په ارک کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي، 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره هم دا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره یې له اورېدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0008 11 11. لمړی د خبرونه درنو میلمنو دوړو هم خغلی اتمر صاحب او مومن صاحب ته یو ځل بیا خرغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو ان څه د فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لک تر لګه په لاند محل کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې د دوړو حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟ اتمر صاحب،
بله، تکر صاحب، تاسو ته او محترم اوریدونکو ته سلام و درود کیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي، خو ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته موږ یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمونږ د تجارت لاره مثلا که من بهرنی تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه، یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغسې یو هېواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرو نه لکه بحري بنادرو نه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې صلح او ثبات وي، د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغسې یو هېواد په توګه پېژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هېوادونه سره نږدې کولی شي. د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوئ اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شنډ کړي یا له مخې لري کړي او دواړه هېوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زموږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هېواد ته ګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هېڅکله نه حل کېږي. یعنی زما خپله چې یادېږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي، خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ ډېر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله وه. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنی که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي په اقتصاد کې، هر هېواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامیدي دی، اختلاف از نظر سیاسي دی، د دغه هېوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی او په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. مومند صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمند دی دواړه هېوادونه سره نږدې کولای شي، پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو پنځو لسیزو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو او ګران او محترم جناب استاد احمد صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل وکیل سلام وړاندې کوم چې د لالي چې له جوړې وروسته صحیح سره کړی وي او د ګرامي سی ورته تخصص پکې دی. یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتو مابین کولای شي چې اقتصادي پاور چارې منځ کې کشي. د افغان ترانسو پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې پر خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې پلي کړي د دې او یو بل ګټه ګټه منظم نظام احترام لري. د فکر کوم چې د دې پروژو امکان ډېر ډېر دی. د دې پروژې امکان چې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوړلو شو کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کو سازمان چې دی لکه د سارپا چې دی موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شي چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امانګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر چې هم لرو د واګې سره هم مشکلات لرو. د مخه چې ډېر دون او بایزه کوم سره جناب احمد صاحب اشاره ورته وکړه واقعاً هم مشکلات منتقلي سره د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلې زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او د ادمان امنیت وکولای شي چې د تلار اور کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپلو هغو تعهداتو چې کړي دي په هغو به عمل وکړي؟ مخصوصا په امنیتي برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډېر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پې وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پې وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کچیری زه فکر کوم کچیری د عملي اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکړه چې د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي هم به د کراچي څخه راوي او هم به مرکزي آسیا ته زموږ توکي د مرکزي آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارتو د دې لارې څخه
شي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملي دی چې ورې کړي؟
دا فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر خپل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحه ته راخلیږي. اولین ګام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاطر ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري او په خپل جلال آباد جمهور رئیس او د افغانستان خاصه د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نیتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزومه دغه چې هغه هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پرې پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تر کومه چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد لپاره تر لاسه ولي بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضی داسې کارونه کوي چې پر هغه کې تعهدات نیسي. ولې زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادونه هم دې ته په اړه دنګلي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګورې په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطحه او د سیمه په سطحه ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغسې یو وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوزي او منعز دي او نوی قد په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغسې یو وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډېر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګورئ د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 میلیارده ډالر چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي. مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي. یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاوات برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاوات برق افغانستان اخلي، 1000 میگاوات برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسي، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانانو ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین، روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما هدف دا نه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي، نه. امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې بیا مشکل دی چې مثلا دا د یو لارې او کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نه شي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اکبر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. دا شیبه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلم به هلمند ولایت څخه سلامونه. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو توام خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی خپلو کې نږدې کېدای سي که نسی نږدې کېدای، پر وړاندې ستونزې څه دي؟ نو په دې باب له میلمنو نه څه پوښتنې لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سمه تکل صاحب محترم، یو سلام دواړو میلمنو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅکله نه جوړې سي که زمړو مکه ژوندې مدا ستاسي خبره دا ما خبره ستاسي یاد. پاکستان نه هیڅکله زمړو د افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره، په صداقت سره، په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات وخت کې مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، که د کندهار انار ورسېږي، دوی هغه خپله دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست په تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. درته زموږ تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیاردو میلیاردو ډالر زموږ تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاسه زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، د کشر ورور په صفت، د یو افغان په صفت، که بهر ملکو ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري، کار څنګه مثال مصارف ډېر دي، خروغ نه مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کړي. بل د پاکستان په همسایه توپ سي چې تکال سمو تر مر دوغه نه ګټه مرته نه راځي، د پاکستان له کاغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې له بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کومو ته وګورم ډېر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی زموږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډېر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لوبولې دي، کومو ته څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دی په کار. تکال صاحب محترم، لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار. دا نه دی کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي، د تجارت لارې باید دی هغه تخلاص کړی دي. حکم اخره پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي، د یو باندې او بل باندې کې کسات زمر تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي، دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای نه کې. تکال صاحب محترم،
مننه. له میلمنو نه پوښتنه لري؟
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم. زنده باد آزادی رادیو او د آزادی رادیو همکاران او همیشنی اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله.
ډیره مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تر شو میره بنیو کی د آزادی سپو کې پروگرام دی د آزادی رادیو لمړی لطفا ځان معرفي کی او بیا مو خبرې.
تکلزه محترم سلامونه اوسامه هم د هلمند کجکی ولسوالۍ
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیره مننه تکلزه محترم زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړیکو ته تکلزه محترم اوریدونکو خو شه خبرې کوي او میلمنو شه خبرې کوي اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونه وای زه وصلوم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادونه دي یو بل ارج سره چاره نه سره لري خوشحال خونم لري بدر خونم لري موږ باید د احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د ایسار په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لوي د پاکستان کو ته د حتی ازما پلار خپل ارته یعنی لاستینځل اسکاله استیدل دی په یارو مدرسه کې حالت د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت پاغلا کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړي د پاکستان خپل داسې پیاجسته ده چې دته څوک تاوان رسي هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې دته د هیواد ورانه وي اوس افغانان دي یعنی د دې په دولت کې څونه ویچاره ایران څخه کړی دی او پاکستاني طالبان دي چې پیدا سره یعنی تاسو دین خلونه خونو دي چې پاکستان هم نه پښت ملامتي دا بل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې د موږ پر اصلات پر وافانی دروازه وته زه په دې نظر مې چې یو څوک یعنی زه بازار ته کړم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دا شرایط راوړه پر دې کم نه ده سره نه سم خو ته مجبور یې چې خپل ځان ته بل څه لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد د ایران اسلامي هواد د دغه نظم سره به د گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي وړي خدای دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان ته ودونه دي ک هر کانسی وای خپل کې مړ کې مرته جنا ورته باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په ځړ کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان زما دا نظر او محترم تکل صاحب
مننه اسامه صاحب لملمنونه اسامه صاحب لملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنوت د پښتنه د چانجی ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان څخه کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې د څارچا باندې راځي
ډیره زیاته مننه اوسامه صاحب درنو میلمنو لومړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کړي مهرباني وکړئ مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو غږ نه لرو
او اصل صاحب اصل صاحب په داس سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو کوم خبره یو سره
وشه دي او دي اصل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړه چې هر وخت چې زموږ دا هغه وخت کېدلی شي چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سوګو سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش روان دی چې موږ څنګه کولی شو د پی ټی قرارداد سره امضا کړو پی ټی هغه قرارداد بولي چې څه څوک به دوی معافوي هغه څوک چې په افغانستان د افغانستان پیداوار دی د هغه مسؤل به دوی معافوي او هغه چې په پاکستان کې پیداوار دی او په افغانستان کې نه کېږي پر دې باندې موږ کوشش روان دي چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوې باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس ماتې راشي دا یو خبر ده او بل هر هغه وخت هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره لاس یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال که په ویلي پوستا کې یو جنګ وشي تېرو روژه تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په پنځه ویشت ورځې د روژې هلته هم د هغه د یو ښایسته موږ ته اکثرت هلته موږ تېرې کړې چې وروسته د رهې لار سره خلاصه شوله. یعنې مشکلات د اندک ترین مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کېږي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچني کړو او کوچني مشکلات نه مابند یوسو زه فکر کوم هېڅ یو نه داسې مملکتونه شته په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کوي په زرهو خلک یې سره زموږ په مابند خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نه زموږ دغه هم تضمین دی دغه دغه هم تضمین پروژې شي منتقلي پروژې راشي. زه فکر کوم چې په سیمه کې یو داسې کشمکش لکه اوس موږ سره محمد خو دا بل ما بین دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لرئ؟
उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आप जिस
بله زما غږ اوري؟
اورو مهرباني وکړئ اوسې اورو.
خلال وارد شو د دې ورور پوښتنه دا وه یا تشویش دا و چې موږ خو ډېر عمر په پاکستان کې تیر کړی او موږ د پاکستان د خلکو نه مشکور یو. درست دی، دا صحیح خبره ده، ځکه چې په دې څلوېښت کلونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چې وو هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل امکانات دوی سره شریک کړل او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپله د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه که ستراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغېډنو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي، لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدنو نه را په دې خوا تر دننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی، او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه پنځه څلوېښت کلونو کې یا پنځوس کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و، افغانستان کې جګړه ده وه، هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو. ډېر کلونه زما یادېږي، د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چوله چولیاکو چولې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي. او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه چول په افغانستان کې، کسان تربیه کول، سلاحې لیږل، جنګونو ته دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نظام نه شي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګانو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج، کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړی تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه به پوښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راسره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان له لوري او هم د پاکستان له لوري؟
ما ته وایست تکلیف مطرح
او مومن صاحب تاسو میره بانی اوکی دی پختنه تزواب بله
صاحب تکلیف مطرم دوشان چی کتیری یو شه تزمین وجود بلدی او با صلاحیت تخصصان وزیف افغانستان بانی اتمنان لرم چی افغانستان خوصا همیشه با صلاحیت تکسان کسی نسیب دی حال تا هم تاست معلومه دز مصفح همسایگان که هم یو باید یو با صلاحیت خلک چې رالی په مجلس کې ښینې زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده چې داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان تر مابند نشته په تجارت کې په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چېرې د تعامل سیاست هغه هېوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي نو د پسیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي اسیا ده که مرکزي اسیا ده که خپل افغانستان چې یو نقطه بکړي دا باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماس د چرایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چرایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره شوه تاسو دا هم شونی ده او پر دې لاره باندې چې واحد لار څنګه د اروپا سره وګرځول شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې په د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلیږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پرغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي کما اشتباه نه وکړي د ارقامو کې کومه ناسم ویلې وي تاسو می تصدیق کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوي خو له ایران سره نښلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت باندې زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزی اسیا مستوالی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستوالی سو چې د ټول مرکزی اسیا سره یا د هغه برادر سره د مستوالی سو چې د مرکزی اسیا سره ومسلو. یعنی دا درې څلور مملکات چې زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستوالی سو هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغوی د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیایي جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کانټینر په د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه یو دونه چې کوم به تولید لري کچېره دا وړي چې تاسو بنگلاديش چې یو سینو دا تقریبا 2 میاشتې پر دې باندې لګیږي یا تقریبا 2 میاشتې پر ګوره کچېره دا وړي د افغانستان د لارې څخه هینت یو سی یا د جنوبي اسیا هر هیوا ته دی یو سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته نه تر اته ورځې ور په پردې باندې لګښتنی ده د لګښت کموالی دی او اوس ټول تقریبا حاجنه چې ټول خوري هغه ترانسپورت دی نو په دې کې د ترانسپورت کموالی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي خو کوشش پر دې دی ماده به هم ویل چې د مملکتو په مابین کې اخلاص او صداقت وي او وکولای شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره شي
ډیر زیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک دی او څه وایي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اوغان د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته
وعلیکم السلام افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري
زما خو درې سال عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یو 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري زه خو لا درې سال سړی یم
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هېڅکله مونږ باور نه کوو فارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه پوشه دا چې کله تلاسي بند شي سیستم یې دغه شي دا په لومون دی وخی مونږ پلو چې بیا تلاسي مشکلات را بشي بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي همدغه پاکستان مونږ وڅې مخکې د تاسو د میډیا د په خبرونو موږ اوریدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه اوریدل کیږي نو په شه موږ ډیر د تر راغلی تاسو او بس د خبرونو موږ نه ورو خونن مې زړه تنگ شمال تر راځه د میډیا ته او مثال کو خو دې کې څنګه وکي موږ پاکستان باندې هیڅ کله موږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زموږ دوست جوړي دي
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی
دا چې دی یو چې کنه په ما خو ته مخ ټول چې زیر بوریا او میدوانه کنه نو دا هم موږ سره دوستي کوي هم لاس ورکې هم لاس پرې کوي نو دا دوه کار موږ سره کوي دا موږ سره هیڅ کلم نه جوړیږي او نه جوړیږي او نه بلکې کنه مې وو وخت زموږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان او ته د افغانستان کې پاتات ډیر شو پی دي پاکستان ته چمډا رومیان لال شي او څنګه چې د خانانو ته جوړیږي ام خسته امونه غټه امونه چارک ډیر شو پیدا افغانستان کې خسته زردالان شفتالان پاتن ډیر شو پیدا پوهې نو دا لار مونږ باندې مې ویټم کې لار بند کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي د افغانستان ته مونډي وخی چې زمونږ افغانان ډیر زر غولېږي بچ د زمونږ مشان ورته پتوندي وي چې ورو ورو زمونږ یو لار بند زمونږ خسته میوه خسته ترکاری خسته سبزیجات لار بند او چې کله ورو خپل د تاسو د خوشي د موږ سره لګي نو دا که به موږ مشران هم دغه وکړو نو په یوه ما څنګه موږ روانان کوم څنګه ده څه خبره مې چې دا څنګه کوم ذکر ده خو زه غواړم زه په یوه ما چې افغانانو کې څنګه ده چې مخامخ ورته تون نه وای چې یو وخت لارې باندې مشکلات موږ ته پخې ولې دا نور وخت لارې نه پد نه خلاصې نو باید موږ د مشرانو باندې هغه کومه کار څوک ده نو باید ورسره جدي وګورئ چې دا مې یو زمونږ لار باندې ولې باندې پوشه نو د تاسو چې څنګه ټول مې ور راځي دا ګورو مې من 300 سالور راځي بینډې دا ګورو من 0 روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته زمونږ بینډې نن په افغانستان کې زمونږ بینډې من 100 روپۍ ده نو خو ته خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري خوشاله اوسئ ښه ورځ ښه شپه کامیاب اوسئ
مننه افغان صاحب اتمر صاحب تاسو د دې اوریدونکو دی افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یعنی نیمګړتیا ده په سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې جدي دریز نغور کوي دته څه جواب لري
وګورې زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغه سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا مونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچی د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په ځلو ځلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغسې نه دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولی شي یا په مستقل ډول عمل کولی شي
سوال ما ته متوجه دی
بله اتمر صاحب که لطفا لنډ ځواب راکړي
ګورئ همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که مونږ داسې وګورو د روسیې سرتیري اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زامن دي یا هغه کسان دي چې په هغه سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوادیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونو نه بیلیږي آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه قرغزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او د هغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي یعنی هغوی سره یو ځای دی ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري هم اقتصادي لري هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیمن له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغیزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل محصریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د هر د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو بله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو ډوه په سیمه ایز اتحادیه پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه هیواد چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار یا د روسان هلته هم مصروف کړم په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ایز رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په توګه مثال ډېر مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیه د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي، او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دی، ډېر خامو اوسپنې لري چې هغه کولی شي دې لارې سره صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بیې لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان چې د افغانستان له لارې غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا د پاره چې دی اوس دیته د دریاب څخه لوی لاره ډېره اوږده ده، دیته کچیر د کراچی لار، د کراچی لار اوسې زه فکر کوم چې د کراچی د بندر څخه ډېر واردات چوي، ډېر په ارزانه قیمت او ډېر لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی لپاره به ډېره ارزانه تمام شي. خپل دا ټوک چې دي واردات کړي دوی ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
خپرونې وخت نور په پای ته رسېدو دی. مومن صاحب ډېره بخښنه غواړم چې نشو کولی بس ته دوام ورکړو ځکه دا خپرونه تقریبا پای ته رسېدلې ده. له خپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړي مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په څپو کې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته